اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
ده مخام و بجشوی زموگ غاگل ازاده راژیو آوری قدر منوریدونکو تر اتو بجو ده ازاده راژیو ده یو سات خبرونه ده مایکروفون ستاسو ده پروگرام لپاره زنگره ده نن ده مطبعاتو ده ازاده اورز ده ده مایکروفون ستاسو خبرونه ده همده موضوع پا اره باسونو تا زنگره ده ده خبرونه اجمل اند ورندیکوی چه پتسو شبو که بستردیو تراشی خوله هغه مخی پا مکره ده سات خبرونو تا چیزه احمد تکل وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي دي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او ان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې پر دې موضوع اندېښنه ښودلې. افغانستان د بیپولي خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 سمځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامداره توګه خراب شوی او ښځینه خبریالان همدان له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویلي چې تیر 2022 کال په نړۍ کې 2.5 میلیون وګړي د خوړو له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ وو. په دې راپور کې چې د ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی د بشري سازمانونو یو اتحاد خپور کړی راغلی چې د افغانستان په ګډون په 50 هیوادونو کې خلک د خوړو له ډیر زیات کمښت سره مخامخ وو او اقلیمي بدلون د کورونا د وبا اغیز او د اوکراین جګړې مهم عوامل بلل شوی. راپور زیاتوي چې په اوه هیوادونو افغانستان، سومالیا، بورکینا فاسو، هایتی، نایجیریا، جنوبی سودان او یمن کې خلک د لوږې له کبله مړه شوي هم دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این سی آر د بامیان ولایت د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکړی. په افغانستان کې د یو این سی آر څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 1440 کورونو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې وه د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر کښلی دی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار تیره ورځ پیل شو. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا خبر د فنلند جمهوري ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناټو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د غونډې د اجنډا مهم موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکي به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همداراز د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدراعظمانو سره وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد نن د دزو په یو پیښه کې وژل شوی دی. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې دزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویل چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي. په بیان کې راغلی چې په دې پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین په دې هیواد کې سخت دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو درنو دوستان او دی مایکروفون ستا سوخ پرونه کی موز اجمل اند هرکلی کوم پا دی خپرونه کی نن دی مدباتو دی ازادی دی ورزی پا مناسبت غگیگو نن پا طول نره کی دی می دریما دی مدباتو یا دی رسانیو دی ازادی پنوم یادی کی رسنۍ چې په دولتونو کې د دولت د څلورمې قوې یا ځواک په توګه ورته یادونه کیږي د یوې ټولنې په رغښت جوړونه او همدارنګه په خلکو ته د معلوماتو په رسولو کې مهمه ونډه لري. د رسنیو د کارپوهانو په باور باندې د ټولنې وګړي هغه وخت ښه انتخابونه کولای شي او همدارنګه خپل ښه مشران ټاکلی شي او د خپل ژوند لورې په سمه توګه برابرولی شي چې آزاد خپلواک بې پرې او همدارنګه له هر ډول اغېز څخه پاکو معلوماتو ته لاسرسی ولري چې د رسنیو په بڼه باندې وړاندې کیږي. رسنۍ ځینې دودیزې رسنۍ چې له پخوا نه دود وي، تلویزیون، راډیو، ورځپاڼې، اخبارونه، مجلې، دا دي، خو په وروستیو دوو لسیزو کې په نړۍ او د دې جملې نه په افغانستان په شمول په نړۍ کې ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا هم خپل اغېز ډېر زیات پراخ کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ګڼ نور داسې پلاتفورمونه یا داسې چارچوبونه شته دی چې په هغې کې خلک معلومات شریکوي، له یو بل سره له حالاتو نه خبریږي او همدارنګه نظریات شریکوي. دا هم د رسنیو یوه بڼه ده. نړۍ هر کال د می درېیمه په دې خاطر باندې لمانځي څو د دولتونو، حکومتونو، زورواکو، عوامو خلکو پام دې ته راواړوي چې رسنۍ دي، مطبوعات دي آزاد واوسي. دا آزادي چې په ټولو هیوادونو کې په قوانینو باندې تعریف شوې ده یو ډول داسې آزادي ده چې خلک وتوانېږي تر څو د حالاتو په اړه، د خپلو واکمنو په اړه، د خپل وضعیت په اړه، د خپلو شرایطو په اړه واقعیتونه بیان کړي چې په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي، چارواکي یا حکومتولۍ څنګه دي او همدارنګه هغه خلک چې په دوی باندې حاکم دي د هغوی له چارو نه څومره راضي دي، څومره راضي نه دي، په کومو برخو کې مخالفت ورسره لري او هغه ټولنې چې په ډیموکراسۍ او ولسواکۍ ولاړې د رسنیو دا ډول ازادي مرسته کوي چې کار اهل کار ته وسپارل شي. دا ډول ازادي مرسته کوي چې په هغه چارواکو باندې چې خپل کارونه په سمه توګه نه ترسره کوي فشار راشي. د رسنیو ازادي کومک کوي له خلکو سره چې خلک صحیح او رښتینی معلومات ترلاسه کړي. په دې خپرونه کې به له تاسو واورو چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې تاسو د رسنیو ازادي څنګه ارزوئ؟ آیا تاسو کولای شئ چې هر څه هغه سې چې دي ووایي؟ آیا کولای شئ د انتقاد غږ پورته کړئ؟ آیا چارواکي ځواب ویونکي دي د خلکو انتقادونو ته؟ او آیا هغه رسنۍ چې د افغانستان لپاره نشرات کوي هغه خو د چارواکو یا د واکمنو تر فشار لاندې نه دي؟ تاسو کولای شئ چې خپل نظر په آزاده توګه څرګند کړئ په رسنیو کې. له تاسو نه به اورو، له هغې نه مخکې راسره د رسنیو د برخې یو فعال او همدارنګه په دې برخه کې چې کار یې کړی دی عبدالجبار بهیر را سره دی. بهیر صاحب ستړی مشي، راځه له دې نه به پیل کړو چې په افغانستان کې دا مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی نسبتا د جمهوریت دورې ته.
لومړی قدرمن انت تاسو ټول اوریدونکو ته او ټول هیوادوالو ته خپل احترامات وړاندې کوم او د مطبوعات نړیوال ورځې په مناسبت ورته د همدې کورنۍ غړو او فعالینو ته مبارکي وایم. په دې شک نشته چې افغانستان د یوې لسیزو جګړو نه وروسته او بیا وروسته د هغې نه یو نیم کال یا د هغې نه لږ زیات د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته د جګړې نه نوی راوتی دی. رسنۍ په افغانستان کې فعال دي، خو طبعا هغه هیواد چې جنګونه ځپلی وي په هلته غږ به په ټول وضاحت باندې یا په ټول صراحت باندې څوک نشي کولای چاته وړاندې کړي. وجه لاملونه به هم زیات دي، خو یو لامل داری چې هلته شکونه موجود وي، هلته د نظام تهدید خلق تلقی کوي چې ګواکې رسنۍ زموږ په ضد باندې کېدای شي د نظام وننګوي او زموږ نظام ته خطر وي. خو بیا هم وینو چې په افغانستان کې تر ډیره پورې چې توقع کېدله چې اسلامي امارت به د نویمو کلونو په سیر باندې مطبوعاتو ته اجازه ورنه کړي، مطبوعات به سانسور کړي، آزاد خبریالان او آزاد رسنۍ ته به په دغه شکل چې اوس یې وینو یا یې اورو یا یې ګورو اجازه نه ورته. تر اوسه پورې ښځینه په رسنیو کې څرګندېږي، د هغوی په وړاندې باندې کوم فشار نشته دی او شنندان په رسنیو کې نظام کړنې او د نظام ویناوې او د نظام موقفونه نقد کوي او ستایي هم. خو یو شی چې اسلامي امارت توپیر لري د جمهوریت نه، هغه دا دی چې اسلامي امارت تر اتک سره سم اسلامي نظام اعلان کړ. په اسلامي نظام کې دوی خپل د بعض موضوعات په اړه باندې تعریف لري او هغه اسلام په اصول باندې ولاړ دی، هغه چاته اجازه نه ورکوي چې په هغه باندې یا انتقاد وکوي یا هم هغه وننګوي. دا په دې معنا نه ده چې دلته رسنۍ ازادۍ ته احترام نه کوي، دا په دې معنا ده چې هر نظام خپل تعریف لري. جمهوریت په وخت کې د رسنۍ هغه
ښاغلی بهیر تاسو د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز مسؤل یې، مثلا که ته د یو چارواکي په اړه باندې خبرې وکړي، او چارواکي خو د اسلام یو نماد نه دی، خو یو وزیر دی، یو رئیس دی چې خپل کار په سمه توګه نه کوي، یا ته د نظام په جوړښت کې یو پیشنهاد یا وړاندیز لري، نو د جمهوریت کې خو توپیر دا و چې په جمهوریت کې هم ولې نه التم ژورنالیستان نیول کېدل، ژورنالیستانو باندې فشار و، په ځینو برخو کې جمهوریت هم ځینې خبرې ښې نه ګڼلې. خو هغه داسې و که ته د نظام باندې افترا کوي، دروغ وایي، یا مثلا ته بې بنسټه معلومات ورکوي. وس خو کته په یو چارواکی باندې هم انتقاد وکي، مخته چې کڅوک ټلیفون مو کی زای طالبان په سیورزی ورته چې ولې د ازادي رادیو ته ټلیفون کړی او د شینه د شکایت کړی، او څه فکر کوي دا په کوم اسلامي قانون یا اصول لمخې سم راځي؟
خدا چې کده شي په پردی لحاظ باندې یا په ځینې سیمو کې پکې شي، خو د چې په کابل کې اوسېږم او یاده چې د اسلامي امارت په چارواکو باندې انتقاد کیږي، په خاله رسنۍ کې ډېره پورې په تلویزیونونو کې په زیات موضوعات باندې هم انتقاد کیږي. عموما موضوعات معلوم دي، د ښځو په مسله کې ډېر انتقاد کیږي، د نظام د جوړونې او د قانون مندۍ برخه کې ډېر انتقاد کیږي، او بالاخره د حقوقو د غوښتنې انتقاد تر ډېره پورې امارت متوجه دی. په دا درې څلور پنځو لویو موضوعاتو کې اسلامي امارت دوه موقف لري، د دوو دریځونو سره مخ کیږي. یو دا دی چې هغه موقف دی چې شخصي حق دی، خو اسلامي امارات ورته وایي چې ما ته به وخت راکوي، په دې کې به زما سره بحث زه د بحث اجازه لښتر لږه چاته نه ورکوم. وجه دا نه ده چې زه د حق تسلبوم، وجه دا ده چې زه نوی راغلی یم، حاکمیت ته نوی رسېدلی یم، زه په دې برخه کې د هیوادوالو دپاره هغه حقوق چې دوی حقوق دي هغې ته ورکوم. نو دې ته یو نوی انتظار ویل کېدای شي، او یا دا چې موږ ورته انتظار ووایو، او یا موږ ورو چې اسلامي امارات په دې برخه کې کوي. یو برخه دا ده چې فساد دلته د جمهوریت په نسبت باندې کم دی، په فساد باندې انتقاد کیږي، دلته شخصي تصرفات کی په غیر باندې انتقاد کیږي. زه فکر کوم تر دې پوري موږ په دې برخه کې غږ پورته کړی دی، او دا سمو تر اوسه نه دی لیدل چې څوک دی د چا شخصي، یو د چا شخصي حریم جرحتول دی، او د چا شخصي حریم ننګول دی، او یو د چا شخصي تصرف انتقاد کول دی. موږ ګورو چې دلته خلک خپل غږ پورته کوي، او د چا ظلم نشي برداشت کولای. په یو چا که نظام هم ونیسي، د هغه پر اساس باندې خلک غږ پورته کوي او وایي چې دا کار ستاني ولای دي، دا سم کار
ښاغلی بهي. د طالبانو د حکومت مشرتابه خپل غوړ او نور خلکونه وایي چې په نظام باندې انتقاد مکوي، نیوکه مکوي، او کتا سو نیوکه لري هغه په پټه باندې شریکی کوي. زه لدغه اصل سره غواړم چې تاسو سره وایم چې دوی څنګه د رسنیو پاړه باندې، یا د رسنیو د چپکولو پاړه، یا د رسنیو د ازادۍ مسله له دین سره تړي، یا له مذهب سره تړي، یا له اسلامي ارزښتونو سره تړي. نظام یا حکومت چې دی هغه خلکو ته ځواب ویونکی دی او باید ځواب ویونکی اوسي. همدارنګه د افغانستان ګڼې رسنیو ته دوی خپل اصول ورکړي دي، خپل هغه لارې ورکړي په کومو موضوعاتو بحث کولی شي، په کومو نه شي کولی. موږ لیدلی دي چې خبریالان بندي کړي دي، موږ لیدلی چې له تلویزیون له روانې خپرونې نه کس بیولی دی، ورته ویل دي چې ته ولې داسې خبرې کوي. نو یعنی تاسو له پخواني جمهوریت سره خو به نه پرتله کوو، راځئ چې له مقایسې نه تیر شو. لکه اوس یو سړی په مشکل کې دی، په ستونزه کې دی، کولی شي په افغانستان کې خپل غږ پورته کړي؟
یو اصول دی چې نظامونه تر ډېره پورې د خپل واکداري او د خپل واکمنۍ په برخه کې د خلکو سره شریکوي، د هغې نه غوښتنه کوي، څوک یې صریح کوي او څوک یې هم تر یو ځایه پورې پټې کوي خو غوښتنه لري. دا یو بحث دی، په دې شک نشته چې اسلامي امارت د خپل لیدلوري او د اسلامي لیدلوري په اساس باندې د خلکو نه غوښتنې کړي دي. رښتیا هم رسنیو نه به غوښتنې درلودلې او رسنیو ته به خپل اصول وړاندې کړي وي. دا بحث چې اوس ډېر مطرح کېږي چې اسلامي امارت چارواکي او یا مشران تل ټینګار کوي چې انتقاد وکوي خو پټې وکوي، دا زه تر ډېره پورې فکر کوم چې څوک نه ورسره مني. د شخصي حریم په احترام باندې د هر چا غږ پورته کول دا د هغه حق دی، او د موږ په اسلامي دین کې هم انتقاد کول او یا یو چا ته سمه لار ښودل یا یو څوک د ظلم نه غانیول دا په پټه نه دي شوي، دا ډېر واضح ویل شوي دي. او فکر کوم چې په دې برخه کې به یو سوء تفاهم وي. اسلامي امارت به هغه برخه غوښتي وي چې په پټه باندې ووایي چې په هغه کې د یو چا، یو چارواکي، یو وزیر، یو بل چارواکي شخصي حریم ته صدمه رسیږي. اما دا چې غږ د ټولنې د اصلاح لپاره پورته کړي او یا هم غږ د نظام د اصلاح لپاره پورته کړي او یا هم غږ د خپل حق د غوښتنې په برخه کې پورته کړي، په دې برخه کې به اسلامي امارت هم نه غوښتنه ولري او نه هم دا د اسلامي اصل سره ډېر تړاو لري چې موږ د یو چا غږ داسې پټ کړو چې هلته د ظلم په مقابل کې غږ پورته نه شي، هلته د چا د یو حق د تلفي په برخه کې د حق د غوښتنې غږ پورته نه شي.
ښاغلی بهیر، راځه یو بلې مسلې ته ګوره. د رسنیو لپاره تاسو هلته یو څېړنیز یا د رسنیز مرکز مسؤول یې، د رسنیو لپاره د رسنیو د سرغړاویو کمیسیون وو پخه او د طالبانو حکومت هم بیرته دغه کمیسون فعال کړی، خو تر اوسه پورې موږ د ژورنالیستانو د یوې قضیې شاهدان هم نه یو چې دغه کمیسون څېړلی. عموما د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره دغه مسایلو ته رسیدګي کوي، خبریالان یا هغه خلک چې فعالان دي هغه نیسي، وړي، بندیانوي پرته له کوم تور نه، حتی تر څو ورځو پورې معلومات هم نه ورکوي چې سړی نیولې یا له دوی سره دی، وروسته تر اخره پورې نه تاییدوي، بیا څو ورځې وروسته تن تضمینونه او ژمنې واخلي او راخوشي کی. نو څه فکر کوئ دا ډول برخورد، یعنی که رسنیو سره د قوانینو په برخه کې ستونزه یې، ولې د رسنیو د تخطیو کمیسون شته، د طالبانو حکومت خپل ویاندویان لري، یعنی د مطبوعاتو خپل ادارې لري، ولې دا خلک له رسنیو سره نه مخ چې د استخباراتو مامورین یا مثلا نظامیان له رسنیو سره مخ؟
زموږ په هیواد کې زه چون د یو افغان په صفت باندې نه غواړم چې د نظام د دریځ په اساس باندې تاسو سره بحث وکړم. زه چې تر څه ګورم او یا مې لیدلی دي او تاسو هم اورېدلی دي، موږ دوه قسمه تخطۍ لرو. اسلامي امارت په مجموع کې د قانون ستونزه لري، موږ لا تر اوسه پورې د اساسي قانون په نشتون کې ډېرې ستونزې لرو. د رسنیو قانون هم کله تایید شي او کله هم بیرته تصحیح شي، لا تر اوسه پورې د رسنیو په برخه کې یوازې لوایح مختزي، خو تورې چې معلومات لرم هغه دارې چې د رسنیو قانون لا هم په خپل ځای باندې شته دی، د لږ تعدیل په اساس باندې چې د رسنیو سره په مجلسونو کې شریک شوی دی. هغه کسان چې د نظام د اساساتو ننګونې ته لاس اچوي هغوی د استخبارات ته خوانیول شوي دي، دا که سیاسي فعالان دي یا مدني فعالان دي. په بعض ولایتونو کې د ما اشاره ورته وکوله، د ښځو مسایل یې په هغه شکل چې حکومت یې نه غواړي دوی بیا هم هغې ته کار کوي چې دا یو قسم تمرد دی نوموي، او هغوی غواړي چې راوی غواړي او د هغوی سره بحث وکوي او د هغوی د دینه یا منې کوي او یا هم ورته خپل اساسات وښيي. یو هغه تخطۍ ده چې د مطبوعاتو برخه کې شوې ده، د مطبوعاتو د تخطۍ کمیسیون بیرته فعال شوی دی. زما د معلوماتو له مخې نه په هغې کې حکومتي چارواکي هم شته دي، عام خبریالان هم شته دي، او په هغې کې د خبریالان د بنسټونو استازي هم وجود لري، حقوقي څېړونکي هم وجود لري. هلته تخطۍ څېړل کېږي. اوس راځو دې ته چې آیا مطبوعاتي تخطۍ موږ د اسلامي امارت په نظام کې مطبوعاتو کورنۍ او یا هم د مطبوعاتو فعالینو رسنیو درکړی ده که نه ده درکړی. موږ یو تخته ته رسنۍ تخته وایي او بل ته هغه تخته وایي چې هغه د نظام د برخې د چیلنج تخته ده. هغه برخې ته اسلامي امارت رسنۍ د تخته نه وایي، نو ځکه خو استخبارات مداخله کوي او هغوی راغواړي دا که په تلویزیوني برنامو کې په هغې بحث وشي، دا که په خواله رسنۍ کې په دې باندې بحث وشي، هغه خلک راغوښتي دي او د هغې سره یې غوښتنې ګروېګنې کړي دي.
ښاغلی بهیر، دا هم په واضح نه دی چې څه شی دوی دي نظام تخریب بولی او څه شی پر ځای باندې انتقاد بولی. تاسو مخکې وویل چې د قانون تشه شته دی، مثلا هر نظام انتقاد کیدلی شي چې بالاخره د نظام پر ضد تمام شي. د جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر هغه کسان چې د جمهوریت ادارو ته نږدې کار کوو، مطبوعاتیان و، هغوی چې به په جمهوریت باندې د انتقاد خبره راغله نو دوی به ویل چې نظام تخریبیږي. یعنی دا ستونزه په نړۍ کې له ټولو نظامونو سره موجوده ده په یو ډول باندې. دغه وضاحت باید وي په قوانینو کې چې څه شی بلوا ته هڅول دي او څه شی پر ځای انتقاد دی. په هر صورت باندې یو اوریدونکی را سره دی، له ده به م واورو. بهیر صاحب، ماوتا به م خپلو خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ. ښه، د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو. ښاغلی بهیر، په افغانستان کې رسنیو په تیرو څو کلونو کې ډیره زیاته وده وکړله، ډیر مطبوعات رامنځته شوه، ټلویزیونونه، راډیوګانې، اخبارونه او ډیر نوي نوي شیان مخې ته راغلل. د رسنیو په اړه په مجموع کې یو کمپاین وچلول شو، هغې کې خپله د طالبانو ډله هم وه، د طالبانو مخالفان هم وه. په ما مخکې درته ویل چې په جمهوریت کې به دې هم انتقاد وکړه، هغوی به ویل چې دا رسنۍ پلاني پورې تړلي او هغه دې پورې تړلي. په مجموعي توګه په افغانستان کې د عوامو لپاره یا د عامو خلکو لپاره رسنۍ په یو او بل نوم باندې یادې شوې، په داسې حال کې چې ټولې رسنۍ هغه د کوم حد او چارچوب پورې چې دي خپل ازادي لري، خپل بېطرفي ساتي. مثلا دا غربي رسنۍ دي او دا پاکستاني رسنۍ دي او دا فلانۍ رسنۍ دي. دغه ستونزه څنګه ده؟ یعنی رسنۍ د تاسو فکر باندې د ټولنې لپاره څومره مهمې دي، څومره رول لري؟
د دې شک نشته چې رسنۍ خو یا مطبوعات یا د بیان ازادي په یوه ټولنه کې که په واقعیت یا په واقعي معنا باندې خپل رسالت ادا کړي، د هغې ټولنې د اصلاح دپاره او د ولس د غږ د رسونې دپاره او بالاخره په مجموع کې د نظام د کنټرول لپاره یو اساسي وسیله ده چې نن فعاله ده او نن پیژندل کېږي. او فکر کوم چې په تاریخي لحاظ باندې، حتی په اسلامي لحاظ باندې، د غږ پورته کول او د ظالم په مقابل کې او یا هم د هغه چا په مقابل کې چې ستا په حق باندې سترګې پټوي، د هغې په مقابل کې ودرېدل او یا خپل حق غوښتل، دا یو اصل دی او تر ډېره پورې دا دنده اوس رسنۍ مخته وړي. خو افغانستان متاسفانه دې شک نشته چې افغانستان څلوېښت کاله د جنګونو قرباني و. څلوېښت کاله په افغانستان کې موږ څلور لسیزې ولیدل چې مختلف افکار راغلي و، هر فکر او هر ډله تر یو چا پورې تړلې وه. نو طبیعي ده چې موږ دلته خپل ملي لیدلوری، د وطن خپلواکي، د وطن د پرمختګ، متوازن پرمختګ لاره رانه غلطه شوې وای او یا رانه ورکېدله. په دې مابین کې هر چا به چې هر څوک به چې حاکم و، هغه حاکم به کوشش کولی شي د خپل فکر دپاره، د خپل لیدلوري دپاره کار وکوي، په خلکو باندې او یا په ولس باندې خپل افکار په زور وتپي او یا هم مجبور چې هغوی د ملاتړ په اساس باندې خبرې وکوي. خو تر ډېره پورې ملي رسنۍ که موږ
یو اوریدونکی لرو، دا به راغلو په دې باندې وروسته بحث کوو چې رسنۍ څنګه کېدلی شي بې پرې واوسي او واکمن د دې په ځای چې رسنۍ تورنې کې څنګه کېدلی شي چې یعنی رسنۍ زیاتې کې تر څو هر سړي غږ واورېدل شي په ټولنه کې. یو اوریدونکی لرو، له ده به واورو. مهرباني که څوک او لکم ځای خبرې کوي.
بلې آن صاحب، زما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو وړاندې کوم، ستاسو میلمه بهیر صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری صاحب، پښتون ستړي مشي. مهرباني وکړئ د تاسو نه اورو، په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د پخوا په مقایسه څومره کیدلی شي چې خلک غږ پورته کړي او خلک خپل نظر له رسنیو سره شریک کړي او خپل ستونزې یا خپل نیوکې چې لري هغه بیان کړي؟
په ډیرو غټو مسایلو به نه سره ځېږي. خو زه غواړم چې اول د رسنیو په باره کې د ازادۍ د بیان یا د مطبوعاتو نړیواله ورځ تاسو ته او ستاسو همکارانو ته او هغه چاته چې په دغه عرصه کې خدمت کړی دا اوله تر اخره واغو ته مبارکي وایم، او هغه چاته مبارکي وایم چې د ازادۍ د بیان دفاع کړی. خبره دا څه ده ان صاحب چې یو ځغ پورته کول دي، یو ځغ اورېدل دي. ځغ پورته کول د هر سړي اساسي حق دی چې د خپل پردن وشي او سړی وځي دی، او دی امارت ته پیشنهاد کوي چې وروره زه وځم معلول یم، او دغه معاش چې ته ماته راکوې دا ماته کفایت نه کوي. نو دا ږغ پورته کول دا انتقاد سالم دی. سالم انتقاد چې دی دا د اسلامي اصولو سره هم برابر دی، او انشاءالله تعالی د امارت د اسلامي امارت اصولو سره هم برابر کار دی. اوس پرځن متقاعدین دي، معلمین دي، هغه وایي زما معاش ولې پر وخت نه راکول کیږي، یا پرځن ما څلوېښت کاله خدمت کړی. نو دا به دوی باید دې ته د انتقاد په سترګه ونه ګوري. اوس پرځن زه وایم زه یو معلول یم، زه درې زره معاش لرم یا څلور زره معاش لرم، اما یو قاضي صاحب اتیا زره معاش لري، نوي زره معاش لري. نو دا انتقاد چې دی دا سالم انتقاد دی، دا زما حق دی. او بل خبره دا ده یو هغه انتقادونه دي چې خلک وبلواته اسي، خلک د دې نظام پر ضد راپورته کوي، خلکو ته د توپک چل شي، د مرمۍ او د باروتو چل شي په نامه د مدني فعال یا شاشي فعال. دا د اسلام هم نه غواړي او دین د نظام هم نه غواړي. بل خبره دا ده انصاف هر سړی چې په اداره کې د یو نظام خدمت کوي، چې سخنګوی دی، چې طرفدار دی، هغه مجبور دی مکلف دی چې په دغه اداره کې د نظام خدمت کوي، د دې نظام معاش خوري. هغه مجبور دی چې کسل انتقادونه پر کیږي هغه باید د دې نظام دفاع وکړي. رابسو رسنیو ته، رسنۍ هغه کشر دی انصاف چې دا یو زموږ یو ملي سرمایه ده. اصلا دا د نړۍ د انسانانو تر مابین د حکومتو او د ملت تر مابین، د ملتونو تر مابین یو پل دی. د رسنۍ زموږ ملي سرمایه ده، او دا مظلوم قشر دی، دا بې طرفه قشر دی، و دې ته باید خدمت وشي. او اسلامي امارت هم د دوی سره باید دا دې ته یو قانون باید جوړ شي، د دوی سره په امانګۍ د دوی راپورونه باید سمسور نه شي، که منفي دي که مثبت دي، و دوی ته په ښه سترګه وکتل شي. او هغه ناشیه قشر چې بې کاره دی نن، اکثر رسنۍ د اقتصادي مشکلاتو د وجه تړسوي دي، و هغه ته که چیرې اجازه د کار ورکول کېږي، خو ور دي کې ډېره ښه خبره، که اجازه د کار نه ورکول کېږي دوی باید تقویه شي، د دوی معاش باید خپل پر کورونه ورکول شي.
مننه، مننه. خداده چې آزاد رسنیو ته د کار اجازه ورکړل شي. پښتون صاحب مننه، واقعا تاسو د رسنیو رول او ونډه ډیر ښه تشریح کړله، موږ درنه مننه کوو. زه یو بل اوریدونکي ته ورزم، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه، جوړ په خیر، ماشام په خیر. اجمل ان صاحب نبی الله
زابلای صاحب ستړی مشي، له تاسو نه به واورو. د موږ بحث نن د رسنیو د ازادۍ یا د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دی. ښه، دا اوریدونکي ټلیفون قطع شو. ښاغلی بهیر، مونږ دلته په فیسبوک باندې همدغه پوښتنه له خپلو اوریدونکو نه کړې ده. ګڼو خلکو موږ ته پیغامونه راستولي دي، ځینو خو رسنۍ ملامته کړي دي، ځینو چارواکي ملامته کړي دي. یو اوریدونکي پیغام جالب دی، دی وایي چې زما نوم الطاف احمد دی، فعلاً روسیه کې اوسېږم. دی وی آن زل دی زیم د خبرو او پروال می د معلوماتو د شریکولو ازادی نه لرم، ځکه چې کدل ته خل خلاص کړم دوی حل ته زما کورنۍ ته جنجال پیښوي. په ټوله کې رسنی ازادي زما په ان فقط هغه څوک لري چې ځان او کورنۍ ټول په بهر کې. آیا همدا سی واقعیت دی؟ یو بل اوریدونکی هم شته، د خبرې بم راواخلو، بیا به زاو ته بهیر صاحب خبرې وکړو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړئ تاسو غږ پرېږي. نو بهیر صاحب، زیاتره خلکان له هیواد نه بهر هم د پرونه تاسو پام شوی په سوشل میډیا کې دا بحث ډیر تود و. د طالبانو ډیر نږدې دوه پلویان و، مثلا د کورنیو چارو د وزارت و پخانی ویان سید خوستی ان په بهر کې خپلو مخالفانو ته ګواښ کړی و، په اصطلاح خپل پلویان یې هڅولي و چې د دوی مخالفان دي په چاقو وهي، یا مثلا ډیر د تاوتریخوالي نه ډک پیغامونه و، ځینې نور طالب پلو هم داسې شیان ښودلي. ونه یو سړی چې د هیواد نه بهر په څو میلۍ کې یو کس تهدیدولی شي، دننه په افغانستان کې تاسو څه فکر کوئ چې هلته به د تهدید کچه څومره لوړه یا هغوی چې په اصطلاح غواړي له رسنیو نه د خپل غږ د پورته کولو لپاره کار واخلي؟
ما فکر کوم چې افغاني ټولنه مطالبات ولرو، چې افغاني ټولنه خصوصا هغه څوک چې د جنگ سره راستر شوي وي یا هلته تر پینې زیاتې پالل شوي وي، هغه به تر یو ځای د خشونت ذهنیت لري. خو نظام من حیث نظام د چې څومره ګورم او یا اورم، نظام په هیڅ کله د خشونت طرفدار نه دی. یو دا چې یو چاته شخصي کوم صدمه رسېدلی وي، یا دا ورور چې وایي چې زه په مسکو کې نشم کولی غږ پورته کړم، خو زه په کابل کې مثال نه لرم چې دلته د کابل کې په تلویزیونونه چې موږ ګورو په نظام باندې انتقاد کېږي او خلک خپل غږ پورته کوي، په رادیوګانو کې خلک شکایت نه کوي، څوک تهدید شوی نه وي او نه تهدیدېدای شي په دې باندې، ځکه چې د هر چا جرم او یا د هر چا وینا خپله د شخصیت کې وینا وکوي ځواب به وي، که جرم وکوي د هغه سزا به د خپل ګوري. او دا یو اصل هم دی په دین کې، هم په اسلامي نظام کې، هم فکر نه کوم چې اسلامي امارت دومره تر پولو واوړي چې یو څوک د بل چا په جرم باندې راونیسي. د خوستی صاحب وینا هم تر ډیره پورې په خواله رسنۍ کې وشار بشوله، د ډیر خلکو د لخوا وغندل شوله، تر دې اندازې چې فکر کوم تاسو به کتلي چې د خپل اکاونټ نه خپل ټویټ بیرته ډیلیټ کړی دی. دا په دې معنی چې هغه یو شخصي احساساتي وینا وه، د وکوله او د شخصي نمایندګي ده، په هیڅ صورت پاتې نه د وزارت داخلي او نه هم د نظام نمایندګي کولای شي. زه څوره معلومات لرم، نږدې ملګرو د سعید خوستی صاحب سره په دې باندې اوږده بحثونه کړي دي چې دا وینا ستا د اسلامي ارزښتونو سره هم په ټکر کې ده. ته څنګه یو سړی ګواښي چې هغوی نظام ننګوي؟ څوک چې نظام ننګوي، نظام خپل خلق لري، هغوی باید ننګونې برخه کې د هغو نه پوښتنه وکوي. هغه قضایي برخه لري، امنیتي برخه لري، استخباراتي برخه لري، چا ته اجازه نشته چې په ټولنه کې تشدد ته لاس خلاصه کړي، په ټولنه کې څوک په شخصي لحاظ باندې بغیر د کوم مبرر نه او بغیر د نه چې د مخامخ تهدید متوجي وي هغه وګواښي. زه به تر لازم چې متاسفانه ما مخکې مو ویل چې موږ د جنگي حالت نه راوتیو، په جنگي حالت کې ګواښنه شوې دي. فکر کوم چې په همدې خواله رسنیو کې خلک هم شخصي انګیرنه او شخصي نظرونه وړاندې کوي دواړه طرفونو ته. هغه څوک چې بیرون د افغانستان دی، حتی تر دې پورې وایي چې که زه بیا وخت ورسم زه به دا وکړم او زه به وکړم، دا شخصي او احساساتي تر ډیره ماته ښکاریږي. د ورسمي دریض پلوي یا د ورسمي دریض سرګندوی نشت کولای. په دې شک نشته چې په افغانستان کې هغه توقع چې موږ درلودله، چې کومه چې په مخکې د اشاره وکوله چې په جمهوریت کې د جمهوریت خپل تعبیر وو د بیان د ازادۍ نه، د اسلامي امارت د بیان د ازادۍ نه ډېر
دغه تعبیر مو بهر صاحب واضح نه دی چې دوی تعبیر څه شه دی. دوی مثلا
دوی تعبیر ډیر واضح دی، هغه وایي چې اسلامي اساسات ته بسوک
اسلامي اساسات ته د ما یادېږي چې د جمهوریت په وخت کې یو کس و چې ژورنالیست و، قران شریف لیکلی و او عربي د خپل د قران شریف اصلي متن ورسره نه و، یوازې فارسی خبر کړي و. تقریبا اته کاله هغه سړی په پولیچرخي زندان کې و، یا یو بل سړی و د بامیانو چې مقدساتو ته په توهین باندې تورن. نو خو یعنی بل اخره په هغه نظام کې اسلامي مقدساتو ته چا توهین نشو کولای، په دې نظام کې نشي کولای، افغانستان کې حتی که هیڅ نظام هم ونه وسی څوک اسلام ته توهین نشي کولای، ځکه چې ټول خلک مسلمانان دي. اول ته هیڅوک نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي چې دوی خو کله چې مهرباني وکړي یو اوریدونکي ته به ورشو بیرته زه تاسو ته راځم، تاسو ته د خبرو موقع درکوم چې په همدغه موضوع باندې وغږیږي چې څنګه کولای شو اسلامي ارزښتونه او همدارنګه په حکومت او نظام باندې انتقادونه له یو بل جلا کړو. څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ مهرباني وکړي خبرې وکړي که دماغ غوړي.
غږ مو راځي. السلام علیکم. خیر صحت مو خیر؟
مهرباني وکړي غږ مو اورو.
مشفق مقابل نه مې درته
مشفق صاحب ستړی مشي مونږ د بیان د ازادۍ او بخې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه باندې غږیږو. دا مهال په افغانستان کې د تاسو فکر باندې وضعیت څنګه دی؟ د مطبوعاتو د ازادۍ خلک کولی شي د انتقادونه خپلې غوښتنې او خپلې خبرې شریکې کړي؟
ډېره مننه. د پخوا په پرتله که وګورو په اوس وخت کې د مطبوعاتو ازادي همدارنګه د بیان ازادي زیاته شوې ده. هر څوک کولی شي خپل حق وغواړي یا له هر چا څخه، یعنی که موږ مخکې وګورو د مخکې په پرتله باندې اوس د بیان ازادي زیاته شوې ده، همدارنګه د مطبوعاتو ازادي.
څنګه ازاده شوې؟ لکه مثلا ته کولی شي چې هر خبره پخوا دې نشو کولی اوس کولی شي؟
بالکل، پخا د یو چا په ضد باندې نشو غږېدی.
نو دا اوس چې په زندانونو کې لسګونه ژورنالیستان پراته دي چې فیسبوک کې دغسې خبره کړې او په ټویټر کې دغسې لیکلي دي، د دوی په اړه باندې څه وایي؟ ته د کوم معلوماتو په بنسټ دا خبره کوي چې د بیان ازادي د پخوا په مقایسه زیاته شوې؟ د افغانستان د خبریالانو د مرکز د مې میاشتې د درېیمې نېټې په اړه باندې په یو رپورټ کې ویلي دي چې د خبریالانو په وړاندې باندې د تاوتریخوالي کچه 4.5% زیاته شوې ده په تیر یو کال کې. د تاسو معلومات څنګه دي؟ یعنی په کوم بنسټ دا وایي چې خلک ډیر کولای شي چې د بیان ازادي ولري؟
زه فکر نه کوم که د نظام مخالفت وي نو کېدای شي، خو
د نظام مخالفت مثلا کته په یو مهرباني مال د نظام مخالفت لکه یو وزیر دی خپل کار په سمه توګه نه کوي، که ته په انتقاد وکړي چې دا وزیر چې دی دا صحیح کار نه کوي، یا په یو ځای کې یو سړی داسې په کار دی چې هغه باید انجینر وي، ډاکټر وي، او په هغې ځای کې یو مولوی صاحب مقرر وي، او ته ووایي چې دا مولوی صاحب چې دی دا په دغه کار باندې نه پوهیږي، دې ته ته اوس د نظام مخالفت شو که نه دا صحیح انتقاد شو پر ځای؟
نه ګوره، د ما درته ویل چې د بیان ازادۍ کې څوک فکر نه کوم چې نیول شوی وي، خو که د نظام مخالفت وي
د دې اوریدونکي ټلیفون خطي شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز د می د میاشتې د درېیمې نېټې د مطبوعاتو د ازادۍ او نړیوالې ورځې په مناسبت په یو رپورټ کې د طالبانو د حکومت د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یادونه کړې ده. دوی وایي 4.5% تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي. له بهیر صاحب سره وروسته بحث ته دوام ورکوو، خو په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو. دا رپورټ راخلو.
چاس برنامه
که خبرونه وی او یا هم خبری خپرونه، هر پرونه او یا هم د زده کړو پروګرامونه، ټول خپرونه سانسوریږي. ځینې رسنۍ له ویرې سانسوروي او ځینې هم حکومت ور باندې تحمیلوي.
ځینې طرف حکومت مزونه تحمیل مشه.
په افغانستان کې یو بل خبریال هم چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وایي اوس په افغانستان کې د بیان ازادي لکه څنګه چې باید وي نشته. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته یوه ډارونکې کاري فضا جوړه کړې ده.
استخباراتو په رسنیو کې خبریالانو ته د کار فضا ډیره محدوده او ډارونکې کړې ده. نوي قوانین رسنیو لپاره وضع کړي دي، شکنجه او نیول چې هره ورځ خبریالان ورسره مخ کیږي. د همدې خبرې ښکارندوی کوي چې اوس مهال په هیواد کې د بیان ازادي نشته او خبریالانو ته د کار ساحه څومره محدوده کړې ده.
همداراز یو بل خبریال هم چې د ورته دلیلونو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یو له هغه ستونزو څخه ده چې په افغانستان کې خبریالان ورسره مخ دي.
اوس مهال په افغانستان کې له شک پرته د بیان ازادۍ مخ په کمرنګ کېدو ده او د ګواښ پر لور باندې روانه ده. هغه ځکه چې اوس مهال د اسلامي امارت په راتګ سره دولتي ویاندویان په کوم ډول چې لازمه ده او دا د دوی رسمي مسؤلیت دی د رسنیو کارکوونکو ته پر وخت باندې مواد نه ورکوي. د دې ترڅنګ په ټوله کې په رسنیز ډګر کې د ښځو کمرنګي یا نشتون هغه لویه ننګونه ده چې د رسنۍ همکارانو سره لاس او ګریوان دي. ترڅنګ اقتصادي یا مالي اړخ ده چې یو یو ډول فشار د پرسنۍ باندې.
د پښوا خبري اژانس مسؤل دانش کروخیل هم ازادي راډیو ته وویل چې اطلاعاتو ته محدود لاسرسی او په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو فضا نشتون د افغانستان رسنیو ته عمده ستونزې دي.
در بسیاري موارد وخت کې پالیسی های اداره
په ډیری مواردو کې کله چې د وسنۍ حاکمې ادارې پالیسي روښانه نه وي، له ننګونو او تهدیدونو سره مخ وو. خو له نیکمرغه دواړو خواوو واکمنې ادارې او په خپلو رسنیو خپله ادارې لیکه موندنې او په هغه بنسټ خپرونې جوړوي، خو دا په دې معنا نه ده چې په افغانستان کې د خپلواکو راپورونو لپاره ځای نشته.
مستقل در افغانستان وجود داشته باشه.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خبریالانو مرکز د یو راپور په خپرولو د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو زیاتوالي او همدارس د خبریالانو د ګواښولو او نیولو له امله اندېښمن دی. د افغانستان خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤولې سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های بیشتری از طرف طالبان بر
رسانه طالبان لخوا پر رسانه دیر محدودیتونه لگوال شویدی او دا محدودیتونه دیر رسانه قانون او اطلاعات تا دی لسرسی حق دا قانون سره پتکر کدی. دی افغانستان خبریالان و مرکز پر رسانه و دی بندیزون و لزیارتوال او دی خبریالان و فعالیت لعمل اندیخمون دی.
خبرنگاران نگران است،
په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې ادعاو په ردولو ازادي راډیو ته وویل
رسانه‌ها در تمام عرصه‌ها بحث‌های خود را گزارش دهی آزاد هستند.
رسنۍ په ټولو برخو کې د خبرو راپور ورکولو لپاره آزاد دي او نه ګواښل کیږي، خو د قوانینو په برخه کې باید یو هیواد قوانین مراعت شي. موږ له رسنیو څخه دا غواړو چې تل په خپلو راپورونو کې له بې طرفۍ څخه کار واخلي او باید د خبرونو په واقعیت باندې ډېر تمرکز وکړي. هغه څه چې دوی وایي باید رښتیا وي.
نمو دیدګاه کې چیز را میگن باید واقعیت داشته باشه.
د راپورونو له مخې دا مهال د مرتضی بهبودی او خیرالله پرهر په نومونو دوه خبریالان د طالبانو په زندان کې دي. د افغانستان خبریالانو مرکز په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د 1400 مریض کال د زمري میاشتې پر 24مه د پخواني جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د 600 فعالو رسنیو څخه نیمایي د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو کاري محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله بندي شوي دي.
دوستانو که تاسو د موضوع پاړه چې د مطبوعاتو نړیواله ورځ ده وایا، تاسو کولی شئ چې په افغانستان کې خپلې هغه خبرې چې واقعیت دی او په زړه کې مو دي له رسنیو سره په ډاډه زړه شریکې کړئ. په دې اړه باندې راسره خپل نظرونه شریکوئ. کولی شئ چې د موږ د سټوډیو د واټسپ په شمیره باندې زنګ ووهئ. شمیره درته وروسته وایم، خو تر هغې مخکې یو اورېدونکي ته ورځو له د به واورو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ.
السلام علیکم انسه محترم.
وعلیکم السلام، ستړی مې مهرباني وکړئ لا تاسو اورئ.
او مننه، خوشاله وشه کې مېلم صاحب ته سلامونه وایم، بلکې ټول اوریدونکو ته محترم دا نړیواله مدوات ورځ خو تاسو ټول خبرنګاران ته مبارکي وایم. دل پر مبارکي وایم چې تاسو وقته افغانستان لپاره یعنی کبیرون کې مې اسې تاسو ډېر زحمت تیر کړی. تقریبا د مظلوم اقم غاګم رسول دا البته محمد نبی احمدی بغلان مې تماس یو محترم.
مهرباني وکړئ احمد صاحب، څنګه د تاسو نظر د دغه ورځې په اړه او په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د اوسني وضعیت په اړه باندې څه دي؟
مننه، البته دا چیرې وختو کې به دغه هغه درته وایم. زه ان صاحب وګوره، یعنی دا مطبوعات وګوره شي یا خبر رسانی، دا یو درنده وظیفه ده، یعنی تقریبا سپیشلی وظیفه ده. یعنی په دې معنی چې یو چې مشکل پیدا کیږي او مملکت کې ستونزې، هغه خبرنگار ورځي هغه ستونزې په دقیقه توګه باندې تقریبا هغه سیړي به هغه ته ورکوي چې خلک ته خبر شي، حکومت ته خبر شي، هغه چارواکي ته خبر شي. نو بدبختي ده چې ان صاحب د موږ تاسو دغه تیرو جمهوریت کې یعنی ډېر خلک یعنی رسنیو کې وو، یعنی داسې سپیشلی خلک هم وو، داسې خلک وو چې یعنی هغه خبر رسنۍ افغانستان کے افغانستان کنٹرول بنے تقریبا حکومت بنے شروع کی بنے انتخاب کی ساری انتخاب کی سر کے سوکھنے سے پٹا والے خبر کی تقریباً دو خلق بنور تا کار کاو باید خپل وطن لپاره خبرنګاری کړي مملکت کې باید کوشش وکړي چې د شین سونی وومن انرژي کې چارواکو ته ورسېږي په اړه کار وشي دا مشکل دي خلک
نو
د شمنه کې نه پیګار وته کار وکړي
مننه خدا خو نو یوازې په دغه یوازې د رسنیو په برخه کې دا ستونزه نه لري په ټولو ټولونو کې د هر مسلک په خلکو کې مثلا ځینی خلک خپل مسلکونو ته ژمنه کړي شي او معلمي ډیر په خلوص سره غواړي سهار لاړ شي خپل شاګردانو ته درس وایي او بل معلمي چې هغومره خلوص نه کوي کېدای شي یو مولوي صاحب چې واز او نصیحت داسې کوي چې په هغې کې د وطن او د خلکو ګټې نغښتې کېدلی شي دا ممکنه ده چې حتی یو دیني عالم داسې واز او خبرې وکړي چې کېدلی شي چې ټولنه ناسمې خواته بوځي نو دا خو سمه ده چې په رسنیو کې به ستونزې وي خو رسنۍ عموما مثلا په نظامونو او ټولنو کې د چارواکو او واکمنو له فشار سره مخ دي هیڅوک دا نه وایي چې په پخوانیو واکمنو له فشار سره رسنۍ نه وي مخ سره د دغه خپل سره چې تاسو وایي ډېر فشار و په رسنیو باندې لکه موږ چې په دې رسنیو کې یو دا هم تجربه کړې دی له هر وخت کې چې ته یو رپورټ ورکوې هغه به د یو خوا په ګټه وي د یو خوا په خوښه به نه وي یو طرف به پرې خوشحاله وي یو طرف به پرې خوشحاله نه وي نو همیشه فشارونه وي مهرباني
بله ان صاحب نه ته او ته وخت ویل یعنی دا وخت خو چې خبره موږ ته شي سلا کې و طریق ده نو ما دا ویل کنه چې یعنی دا د موږ رسنۍ وخت خو یعنی زیاتره خلک وایي چې افغانستان کم دي یعنی اوس هغه وګوره چې مکمل د افغانستان کوم هغه چې دي هغه شل کې تقریبا هغه برسي و هغه راپور ورکول دا شان یعنی د شمنځ خبر نه ان چې موږ ته شي وایي چې څنګه پیدا شي کوم خبرګار نه ورغله یا هغه منځ کې څنګه لټول نه تقریبا چارواکو نه رسولي خو موږ دا ویل کنه چې موږ کې حکومت دا و انتخاب ته لهدا زیات خلک خبرنگار او تقریبا خبرنگار په نوم باندې بل دنه نه و تقریبا هرج کې اچھا زلوخته غي کول داغه چا پخته نه ونه کړی تقریبا ته نیوړی نه ان تقریبا ولکه هم وایي تقریبا خبرنگاري استاد چې وګوري ماشاءالله یعنی چې جمهوریت کې اصلي تقریبا تاسو کې برنامه لري یعنی هغه ټول اغلان دي تقریبا هغه تدبران شي دي نور هغه دي تاسو چې خمو درت کې یو کارم نو دلته افغانستان کې پرګندي وجود درلوده تقریبا هر سړي غوښته چې هرڅه وایي تقریبا هغه به وبره د انتخاباتو په حکومت هم کېدل په چارواکو هم کېدل نو اشکار به هم نه کېدل بعض وختونه به شي غلط راپورونه کېدل نو زه دا وایم چې هغه څه باید کنټرول لاندې تقریبا انتخاب هر سړي وو چې ولې نه کوي افغانستان هستونه د مملکت نو دا موږ نه وایو خدای نه خاصه
مننه کوو د تاسو نه دلته یو انتقاد چې همیشه د طالبانو د حکومت په اړه کې یو د پخواني حکومت په اړه باندې تر یو حده پورې دا انتقاد وو هغه دا چې د رسنیو د سرغړاوي لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چارچوب او چوکاټ کې د رسنیو د سرغړاوي کمیسون شته دغه کمیسون باید د رسنیو سره په اصطلاح هغه مسایل چې د رسنیو نه د حکومت دولتونو خلکو شکایتونه دي خپل سری دي په رسنیو کې دا د دې کمیسون دنده او مسولیت کې راځي چې د قانون په رڼا کې البته باید قانون حاکم ووسی د رسنیو د هغې په رڼا کې د رسنیو تخطۍ او سرغړاوي وڅېړي که رسنۍ سرغړاوي کوي جریمه کیدلی شي که رسنۍ سرغړاوي کوي هغوی خپل ایډیټوریل اصول لري یعنی رسنۍ له انتقاد نه پورته نه دي خو د دې لپاره هم د دولتونو په او نظامونو په چارچوب کې هغه کمیسیونونه چې دي هغه باید خپلواکه توګه باندې کار وکړي محاکم شته په هر صورت یو بل اورېدونکي ته ورځو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي
السلام علیکم محترم اجمان صاحب سلامونه او نیکی هیلی تا ته او محترم بهیر صاحب ته او ازاجر او ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم کشمیر خان زرملوالم له خیبر پختونخوا هریپور نه اړیکه نیولې ام صاحب
زرملوال صاحب ستړی مشي له هریپور نه متاسفانه د بهیر صاحب ټلیفون خو قطع شوی دی د ما همکار کوشش کوي که په دې وروستیو شیبو کې راواخیستلی شو له تاسو نه او حتمن مو د موږ بحث اوریدلې
او بالکل جتا سی بس خو مګه تعقیب کړای د زکه سی بس خو حالن چې ما خو دا راځي کوم څه د سی ګړبړ او ساتي صاحب نه میو سینا کلم واخیست به د پروګرام په اړه کې نو زه به یو نظر ورکم محترم ان صاحب
مهرباني وکړئ زرملوال
صاحب رسنۍ شې دي او دا رسنۍ شې دي اکثره رسنۍ شې دي اوس مثلا د مګه ګران هواد کې ګوره مثلا د حکومت نه طاقت کې مثلا د وایاندان شي دا چې کوم خبرونه وړاندې کوي کوم راپورونه وړاندې کوي یعنی کنه یو څه خبرونه وړاندې کوي چې په حمایت باندې سبا ته دې چې په حمایت باندې خبرونه وړاندې کوي چې هغه یو دم په اقتدار راشي دغه نظامونه بدلیږي را بدلیږي مسرمه صاحب فکر خو دې خبره ته ان شاء الله
دما کتام تاسو کولای شئ چې خپل خبره واضحه کړئ. خو رسنۍ عموما ما مخ کې هغه بهیر صاحب سره دا یاد کړله چې هغه څوک چې رسنۍ نه خوشاله نه وي هغوی په رسنۍ باندې رقم رقم نمونه ږدي. رسنۍ دا دي چې تام کولای شي پکې خبره وکړي یو د تا مخالف
د تا
مخالف هم کولای شي. یعنی رسنۍ ټولو خلکو ته دا چانس ورکوي چې د هر سړي غږ په ټولنه کې واورېدل شي. خو ځینې خلک داسې شته یا ځینې لوري داسې شته، مثلا یو سوداګر دی، خی په هغه باندې دا خونه لګیږي چې د ټولو خلکو غږ دی واورېدل شي، ځکه چې د تاوان کوي. یو واکمن دی، خی په هغه دا خونه لګیږي. نو
بالکل
مهرباني،
مطلب د ما له دې خبرې نه دا و دغه رسنۍ چې دي دغه چې ګوره اکثره وخت موږ د تاسو له رسنۍ سره زه خپله باندې په ارتباط کې امر وخت تاسو په پروګرامونه ما چې کړی الحمدلله ښه برنامې شپې ښه خپرونې لري، موږ ډېر معلومات دي اخلان صاحب دغه رسنۍ چې دي رسنۍ د عام ولس او د خلکو ترمنځ د یو د پل حیثیت لري، په دې کې شک نشته. خو دغه ځینې رسنۍ دي ګوره خپل شخص زه به خپل ځان درته وښایم، یعنی د نظر اختلافات به زما یو چا سره وي، له هر چا سره مې کوي د نظر اختلافات به مې عامه نور احترام ورته لرم. یقینا دلته یو رسنۍ ده، نو په دې کې د ما په شمول یعنې ډېرو خلکو ته سپکې سپورې ویل کېږي، یعنی هغه په دې معاش مطلب څه مطلب د کوم طرف طرفداري کوي، یعنی ولې کوي، یعنې که په دې باندې ما ته ووایي چې ولې کوي سید، نو زه به خپل جواب ورته لرم. اما که چېرته د چا په ناموس ته مطلب ښکنځلې وکړي، سپکې سپورې وکړي، نو په دې باندې دغه رسنۍ چې دي نه یوازې دغه اورېدونکي مطلب په دې چې خپتو کېږي، بلکې دغه د رسنۍ چې کومې رسنۍ چې دي د هغو دپاره هم د شرم خبره ده. د ما په فکر او نظر باندې کش کې بهیر صاحب وینې چې
مانه نظر ملوال صاحب دا کار وسم کېدلی شي. ما مخکې یادونه وکړه چې
ان صاحب ما خبره واوره، مطلب نور ته زه اجازه غواړم، زه ګوره هر څومره څوک نظر اختلافات به ما هر چا سره یا به جدي راسره، خو زه چې هر څومره سپکې سپورې ووایي هر څوک په دې کیسه کې بیا زه نه یم. که یو څوک خور چاته یاد کړي، مثلا چاته مېرمن یاد کړي، چاته مور یاد کړي، د دې معنا دا ده چې هغه خپل خور او خپل مور او خپل مېرمن
نه. دا خو د رسنیو دا خو که څوک په رسنیو کې داسې بحثونه کوي یا داسې مسایلو ته خبره وزي، دا د هغوی هغه د ټولې ټیټیکه چې خپرونو څرګندونه کوي. موږ دلته بحث په معیاري رسنیو کوو، هغه رسنۍ چې واقعا ایډیټوریل کنټرول ولري، ایډیټر ولري، اصول ولري او د بیان ازادۍ ته ژمني. یو بل اوریدونکي هم راخلو. زرمال وال صاحب، د تاسو نه مننه کوو، تاسو همیشه موږ سره په تماس کې کورم آباد چې د غومره لري د موږ راډیو واوري او د موږ خپرونې تعقیبوي. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. ستړی مشیل، تاسو اورو
خیر سیمه خواري زم زابلي خبره کوم.
ستړی مشی زابلي صاحب، مهرباني وکړئ.
خیر سیمه خواري من سلامت شه. خبرم دې کوله د رسنۍ پر ازادي باندې او د رسنۍ پر کار کولو باندې او د رسنۍ پر ویاندونو ویاندیانو باندې. یقیني دا خو ټول مسلمانان د دې د خاصه خبرې د دې د خاصه خبرونو ورته رسیدي، او دا په ټلیفون او دغه انټرنیټ دا نه لري د درجې له لارې څه خلک خبرېږي. خو یو شی موږ دا غواړو چې دا باید که دا د ازادۍ راډیو یم دغسې ازادۍ غوندې خبرونه کوي، کاشنا راډیو یې کابل دیوایي کابل یو څوک یو وخت وخت داسې چې هغه یو طرفه خپرونې کوي، نو ځکه طالبانو د افغانستان کې بندې کړلې. یقیني دا مختن مال پر دغه لس نیمه بجې باندې دغه راډیو کېږي، د آشنا راډیو یې ډېر خلک نظرونه کې وایي. زه هم نظرګاګه کې دغه کوم شار کوم او دوه نقدر موږ له شکایت لرو دا د طالبانو غیبت چې کوي دا خلک څه وخت ورکې دی ځای خوند ورکوي د کاشات ورګري او چې د طالبانو پلویانې هغه ته وایي متاسفانه تلیفون یې کار شو یا وخت نه کې وایي یا بل تماس بلان کوي، نو دغسې دی دا یو طرفه خپرونې نه کوي دو طرفه ځکه او دوه جانب ته
ځواب. تاسو د آشنا یادونه وکړه، خو موږ هم د ازادۍ راډیو یو. زه به تاسو ته دا وایم چې تاسو اوس کولای شئ د شپې لخوانه د ازادۍ راډیو خپرونې په 12:00 باندې واوري. موږ هم د شپې لخوانه په خادي مخبرونه یوازې د ورځې لخوانه وي، دا ډیره موده کیږي چې موږ اوس د شپې لخوانه خپرونې لرو. دا موریدلی شئ. فکر کوم چې واقعا چې از رسنۍ باید د خلکو د غږ هنداره چې خلک وایي چې د خلکو
خلکو نظری او اماغه ته انعکاس ورکی او خپل پکې مداخله ونه کی. نو کتا سنور لري مهرباني وکي ورسته زده خبرونه
خبر لا درته کوم ایوه خبر لا درته کوم سید راجو لا سید راجو خو ازادي راجو د ډیر عام او لیدون کوم لري خپل پښتانه دي مسلمانان خبر خبر امریکایان تقریبا
تاسو دا اوس دا جملې دا جملو سره پام
کوئ.
دغه ښه خبره ده چې دا د رسنیو دنده ده چې بحث رامنځته کړي د دوو طرفونو ترمنځ او منطقي بحث رامنځته کړي او هر طرف خپل نظر دی ویل حق لري. مننه کوم د تاسو د تاسو څرګندونې مو اورېدي. زه په وروستیو کې دا چې موږ ته په فیسبوک کې ډېرو خلکو کمنټونه کړي دي ټول خو به روانه اخیستلی شم کامېرا اخلم او همدا د تا خبرې ته په پام باندې چې هغه که د هر طرف په ګټه باندې کمنټونه یا تبصیري یې در اخلم. سید نظر راشد وایي هر څه سم دي ولاکه هیڅ خبره وي، مطلب یې دا دی چې په افغانستان کې رسنۍ. یو بل اورېدونکي هماغه مخکې چې موږ پرې بحث وکړ ظهیر خان بیا ادعا کړې ده چې رسنۍ د جاسوسۍ مرکزونه دي باید بند شي، چې داسې نه ده. د بل اورېدونکي ویلي دي چې موږ ترې خوشحاله یو له رسنیو نه، خو رسنۍ هم باید په خپلو خپرونو باندې غور وکړي او بې طرفه واوسي. بل اوریدونکی ساګل زدران ویلی د داسې یو هیواد نوم تاسو راته یاد کړئ چې هلته رسنۍ آزادې وي. په افغانستان کې ځینې خبریالان داسې دي چې بے طرفه دي او ځینې بے طرفه نه دي. عبدالحق جمال وایي ملا فریده پټه خوله دي بهتری ده. د ځواب دا دی. یو بل اوریدونکی پوښتنه کړې ده چې د بیان ازادي یا د رسنیو ازادي په افغانستان کې بیا خندلې دي، امکان نه لري. بل اوریدونکي ویلي افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي. د نوم سید حبیب دی، ازادي نه لري، هر تا فردي ازادي هم شتون نه لري، د خپل فکر خبره به هم د سرکار په خوخه کوي. بل اوریدونکي نورالله نوري ویلي دي، یو شیر لیکلی دی، وایي چې د زړه حال دې مه وایه، یار ته هغه یار به یار لري تا به رسوا کي، بس همدومره. نو دا د اورېدونکو پیغامونه. یو وروستی پیغام هم راخلو، نور نو خپرونه راټولو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، ستړی مه شئ. سړی مشي کوچی صاحب، موږ اورو دي تاسو نه، موږ د بیان د رسنیو په ازادیو خبرې کوو، نن نړیواله ورځ ده.
خار وسه زتمن چې ورو راځه، خو ډیره ښه موضوع تاسو غوره کړې ده. او دا ودینه حق د مسلمانانو د ټولو انسانانو د بیان ازادي، ورو راځه هر څه خپل نظر او خپل فکر او خپل مشکل او خپل وړاندې کړي. نو دا ډېره ښه موضوع ده. موږ له هر چا نه موږ دا غواړو، له دې اسلامي امارت نه دا غواړو چې باید رسنۍ ته اجازه ورکړي، او له رسنیو دا غواړو چې بې ځایه تبلیغات بې ځایه خبرې د چا په جیب باندې دا ونه شي. ورور جانه، نو دغه وسې تاسو کومه خپرونه چې بنده شوې له تاسو نه دا هیله لرو چې باید تاسو اسلامي امارت سره دا خبره وکړي چې څه چې بنده شوې ولې بنده شوې دي. باید دا ازادي راډیو خو ډېر اورېدونکي لري، او ډېر د خلکو ته لاسرسی لري، خلک له مشکلو خبروي، د مندکي له حالاتو یې خبروي. نو دا خو یوه موضوع ده، باید تاسو شریکه کړئ له اسلامي امارت سره، او تاسو ته باید اجازه د رسنۍ لري.
مننه، سلامت اوسې کوچی صاحب، پیغام مو خپور شو. مننه کوم چې له موږ سره تماس ونیو. یو بل اورېدونکی هم دی منتظر پاتې شو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي، او لنډ مو خپل نظر راته ووایي.
السلام علیکم. روحان ززای یم، له کویت هیواد.
مهرباني وکړئ، موږ سره وخت کم دی، تاسو خپل خبرې وکړئ. د موضوع په اړه
دومره ووایم چې په افغانستان کې هیڅکله هم د بیان ازادي اوس نشته، ځکه چې موږ ګورو وینو کله هم چې موږ کوم کمنټ مثلا یو رادیو ته په یو تبصره باندې تبصره نه شو لیکلی، هغه تبصره چې موږ کو بیرته موږ ته په ریپلای کې په هماغه وخت باندې موږ تهدیدېږو، موږ ته ویل کېږي که تاسو بیا دغسې لیکل وکول په شخصي کې میسیجونه رالیږي. دوی اکثره مستعار اکاونټونه لري، او مونږ باندې ویر خبروي مونږ ته غره کوي. زه په خپل یو مسافر يم چې مو د وړاندې افغانستان ته تللی وم، بیا ز د اختر په شپه خپل کور څخه اوچت کړم، د دوی ملي امنیت ځواکونو یو یو ډمه ماته سکرین شوټونه راوخیل، ویل تاسو څنګه دغه سلیکنې کوئ د کوي. ما وروره دا زما حق ده، ما تاسو باندې کومه منفي خبره نه ده لیکلې، خو هغه څه چې مونږ افغانیان غواړو، هغه څه چې تاسو کې نیمګړتیاوې دي، هغه مونږ باید ووایو. خو نه، دوی راسره دا نه کوله او ماته جدي اختاره کو کدا زل تاسو دغه سکړنې وکوي، تاسو بدیل بیا بل سی وي. نو هیڅ کلم د بیان ازادي په افغانستان کې په اوسني وخت کې نشته. ډېر رسنۍ چې دي هغه د دوی د سار لاندې دي، او د رادیوګانو یا د تلویزیونونو ویب سایټونه یا نشرات چې کوم دي، هغه د اکثره د دوی کمنټونه ګوري چې خلک څه تبصیرې لیکي، دوی هر څه ویني، بیا هغه بیرته ورجی د شخصي اکاونټونو څخه میسیجونه کوي چې زه تاسو ته ثبوت په شکل وړاندې کولای شم چې زه آزادۍ رادیو ته کوم کمنټ وکم، یا مثال بلې رادیو ته وکم، بیرته هغه راځي ما ته ریپلای کوي، ما ته په شخصي کې میسیجونه تهدیدوي.
مننه کوم، وخت هم په ختمېدو دی. تاسو خبرې جالبې دي په دې اړه باندې. کاشکې مخکې چې بهیر صاحب هم وي، تاسو هم وایي چې ځینې خبرې هم سره کړې وي. خو د موږ د خپرونې وخت پای ته ورسېدل. ټولو اورېدونکو مننه کوو، او همدارنګه د افغانستان د څېړنیز او رسنیز مرکز له مسول عبدالجبار بهیر څخه چې په خپرونه کې ګډون وکړ. تربیه اخی چاري ورسته زما بل همکار ظریف نظرم په همدې موضوع باندې بحث لري چې کولای شي ګډون ورسره وکړي.